سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو د پروګرام ته خراج ناستم. پیل په خبرونو کو.
ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې داعش سختري زډلې په افغانستان کې پر یو شمېر سفارتونو د برید خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه ګواښل شوې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول ګواښونه بې اساسه اوازې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند نافې ټاکور په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
د موږ امنیتي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه چاته تهدید جوړ کړي او یا د هغه ژوند ته خطر پېښ کړي. دغه واضح مطلق بې اساسه او دروغ دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو په قول ویلي د سعودي عربستان سفارت ډیپلوماټان د امنیتي ګواښونو له کبله اسلام آباد ته لیږل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شنبې له ورځې تر پرونۍ پنجشنبې پورې شاوخوا 9000 افغان کډوال له ایران څخه خپلې واټ ترستانه شوې دي. دغه وزارت پر اساس دا کډوال یا خپل خوخه او یا هم د ایران له لوري په زور افغانستان ته راستل شوې دي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په اده موده کې له ایران څخه تر ټولو ډیر کډوال نیمروز ولایت را ګرځیدلی چې شمیر 15509 تنو ته رسیدګیم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکو ادارې او چاویلي مرستندوی موسسې په سکال د افغانستان هغو سیمو ته ډیر پام واړوي چې په تیرو کلونو کې ورته لک پام شوی دی. اوچا پرون پر خپل ټوټر پانه کلی مرستندوی موسسې په منظم ډول جنسي او مالی مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ورستیو کې ویلي وو په 2023 کال کې به 10 میلیون افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ شي. د اروپا د خبریالانو فدراسیون د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه. د فدراسیون پرون په خبر پانه کې ویلي بهبودی د جنوري له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې بندي ده. د خبریالانو د ملاتړ ادارې زیاته کړې د خبریالانو نیول د معلوماتو پر رسولو او د بیان پر ازادۍ برید ده. تر دې وړاندې د بي پولي خبریالانو ټولنې او څو فرانسوي رسنیو د مرتضی بهبودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د سره صلیب او ستر میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون د آسیا پاسفیک مشر الکساندر ماتیو په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د بودیجې د زیاتولو خبر ورکړ. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي ښاغلی ماتیو پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل او هغه سره په خبرو کې ویلي چې دوی د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان لپاره خپل بودیجه زیاته کړي. نه دی ویل شوی چې بودیجه یې څومره زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه وایي سږ کال د هغو افغانانو شمیر چې بشری مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونو ته رسیدلی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هیواد د اروپا دفاع کوي. د پرون د اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل اوکراین د داسې هیواد په توګه چې په جګړه کې د بری لور ته روان دی باید د اروپایي اتحادیې غړی شي. د همداراز ویل اروپایي اتحادیه تر هغو بشپړه نه ده چې اوکراین نه بېلیدونکې برخه وي. له بلې خوا فرانسه اعلان وکړ د دغه هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل اوکراینی ساری زیلنسکي ته د خپل هیواد تر ټولو لوړ نښان ورکړ. ملګری ملتونه وایي داعش په کابل کې پر یو شمېر سفارتونو د بریدونو ګواښ کړی دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دا خبرداری بې اساسه دی او د دوی امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې ډیپلوماتان یا سفارتونه وګواښي. په همدې حال کې داعش تر اوسه پورې د پاکستان پر سفیر او د روسیې پر څو ډیپلوماتانو د مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د موضوع جزئیات د عصمت څاروان په رپورټ کې.
ملګر ملتو په یو راپور کې موبایل د اسلامي دولت یا داعش سختري زدلې په نړۍ کې د طالبانو د لاموزدي کولو په خاطر خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو بریدونه وکړي. ایران، چین او هند له هغو څو ګوته پشمیر هیوادونو څخه دي چې لای هم په افغانستان کې سفارتونه فعال ساتلي دي. داعش اوس په افغانستان کې د طالبانو لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ ګڼل کیږي او په تیر نږدې یو نیم کال کې چې طالبان واکته رسیدلي د ډلې په کابل او نورو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. د ډلې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو او همدارس په دغه شار کې پر یو هوټل چې چنایان پکې اوسېدل د بریدونو مسؤلیت منلې دي. ملګرو ملتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې پر اساس ویلي سعودي عربستان د فبروري په دوهمه د سختري زور ډلو د ګواښونو په خاطر په کابل کې خپل سفارت بند کړ او خپل ډیپلوماټان یې اسلام آباد ته ولېشتل. سعودي یو له هیوادونو څخه و چې په کابل کې سفارت پرانیستی وو. د ملګرو ملتو د راپور لمخې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ د ترکیه او قطر سفارتونو د امنیتي ګواښونو لکبله په لوړه کچه امنیتي ترتیبات نیولې دي. دا په داسې حال کې چې طالبان ادعا کوي چې داعش له منځه وړی او نور په افغانستان کې کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري. د سیاسي چارو شنهاند او ژورنالیست سمی یوسفزی چې د داعش او سختري زورډلو په اړه څېړنیز راپورونه چمتو کړي وایي دا سمه ده چې داعش په افغانستان کې کومه جغرافیه په کنټرول کې نه لري، خو هغه داعشیان چې په ښارونو کې خپاره شوي لا خطرناک دي.
او هغه داعش وو سیمې په لاس کې لرلې، جګړې به یې کولې، خلکو سره په جنګ وو. دویم ټول نه خطرناک داعش هغه د افغانستان په ښارونو کې رالو شوی داعش ته چې اکثره انجینران او ډاکټران او نور اشخاص دي، لکه دا اوس چې د داعش کوم مشر ده شهاب ابو مهاجر، هغه اصل کې د کابل دی پولی تخنیک نه فارغ شوی.
سره لدی چې په کابل کې د هند سفارت بشپړ فعالیت نه دی پیل کړی، خو تیر کال د هند بهرنیو چارو وزارت یو شمېر ډیپلوماټان خپل سفارت ته ولېږل چې افغانانو ته د هند بشري مرستې تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو پر اساس د داعش تازه ګواښ د طالبانو د حکومت لپاره لوی ګزار دی، ځکه چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي او په دې توګه نه یوازې خپل حکومت ته مشروعیت ترلاسه کړي، بلکې د افغانستان د ویجاړ اقتصاد له شکېدو سره مرسته وشي. د 2021 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول کابو ټولو لویدیځو هیوادونو خپل سفارتونه له کابل وویستل او قطر ته یوړل. د راپور پر اساس د طالبانو انزوا د افغانستان اقتصاد نور هم لستونزو سره مخامخ وي. د ملګرو ملتو د راپور لمخې داعش چې مرکزونه د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې دي تر 6000 پورې کسان لري.
د ملګرو ملتونو د همدغه راپور په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له مبصر او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه هم کړې. ښاغلی یوسفزی د داعش او نورو سختدریزو ډلو په اړه ګڼې څېړنیزې لیکنې کړې دي. ښاغلی یوسفزی په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ویلی چې داعش ولې په افغانستان کې پر بهرنیو سفارتونو د حملو ګواښونه کړي او دا ډله له دې لارې د څه په لټه کې ده.
یقینا داعش دا کوشش کوي چې په سفارتونو بریدونو کولو سره، په مکاتبو بریدونو کولو سره یا په نورو ادارو بریدونو کولو سره د طالبانو حکومت ناکام وخی او په طالبانو باندې یو ذهني فشار واچوي او دا وخی چې دوی د دې قابل نه دي چې خپل خلکو امنیت ټینګ کړي او یا هم د نړیوال ټولنې چې یو څو رسمي او غیر رسمي دفترونه یا سفارتونه په افغانستان کې پاتې دي، هغه الته مسون پاتې شي یا کار وکړي. نو په دې کې خو شک نشته دا چې داعش لکه څنګه چې طالبانو په تیر شل کال کې چې کله په افغانستان کې جمهوری نظام و تل یا کوشش کول چې په سفارتونو بریدونه وکړي، ځکه چې دا ډول بریدونه یو ډېر ستره ویره خپروي او د حکومت اعتبار له منځه وړي.
کې چې سعودي عربستان هم د هغو اندېښنو له کبله خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلي دي، که چیرته دا نور سفارتون هم له افغانستان څخه ووځي د دې نتیجې به د طالبانو لپاره څه وي؟
دغه سفارتون ته که زیان رسیږي طالبانو ته سیاسي گزار وي، خو افغانستان خلکو ته یو ډېر ستر ناورین رامنځته کوي. په مجموع کې په طالبانو باندې یو 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 فشار لویږي چې تاسو داسې حکومت جوړ کړی دی چې افغانانو ته خپل خدمات نه په خپله وړاندې کولی شي او نه هم هغه هیوادونه چې غواړي افغانانو ته خدمات وړاندې کړي هغوی د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه په دغه هیواد کې پاتې کیدلی شي.
داعش ولې دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟ ایران، چین او هند. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس ستاسو په نظر ولې به داعش دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟
ما اصلا دا راپور نه د کتلې چې داعش دا ویلې چې مونږ به دغه هیوادونو باندې برید کوو. زما په خیال داعش په ټولو باندې هیوادونو باندې بریدونه کوي، کاغه په دغه لیست کې ذکر شوی یا نه ذکر شوی. عملا د پاکستان په سفیر باندې برید وکړلو، هغه په دې لیست کې بچ شولو. د دین علاوه د روس په سفارت باندې برید وشولو. نو کدی چې ملل متحد خپل استخباراتي معلومات ولري یا تحقیقات ولري، دغه په رانا کې دوی دا خبره کوي. چې په دغه هیوادونو سفارتونو باندې بریدونه کیږي. خو زما په خیال هدف واضح ده چې دوی غواړي چې طالبان نور هم انزوا ته ولاړ شي او طالبان نه خلک تنګ شي او طالبان خلک په دې ګرم کې چې نه خپل په دغه هیوادونو باندې ځان په رسمیت پیژندل شي او نه هم دغه هیوادونه چې په غیر رسمي ډول په کابل کې سفارتونه لري هغوی ته امنیت ورکول شي او نه هم هغوی دې ته واداره کول شي چې افغانانو ته خپل خدمات وړاندې کړي.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زایو چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه چې ویل دي داعش په افغانستان کې پر ځینو سفارتونو د بریدونو ګواښونه کړي دي خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې په زلزلو کې د وژل شوو کسانو شمیر یوشتو زرو څخه اوخته ده. د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریاکتر په حساب 2.1 درجه و تر هغه وروسته دویم زلزلې ټکانونه 2.15 ثبت شوې دي. د دغې زلزلې پرمال په ترکیه کې ګڼ شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. اسمت ساروان په دې موضوع یو ریپورت جوړ کړی.
په داسل کې چې د ترکیه او سوریه د زلزلې د مرشوب لو شمیر په زیاتېدو دی ژغورون کوډلو د دې لپاره هلي ځلې تیسي کړي چې د نوري واورې د اورېدو او همدارس د اوبو د کمیدو او د برېښنا د پرچاو کېدو لکبله د یو بل ناورین خبرداري ورکول شوې ده. د نقیب الله په نوم یو افغان چې په ترکیه کې کاروبار کوي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د هوا خرابوالی هم د مرستو رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
هي اوا ډیره یخ ده، هغه جای دومره یخ ده لکه افغانستان کې څنګه ګرځي یخ ده، نو اوا فسره د صفر دلته بيخي ډیر یخ ده، نو دغه د دې مخنیوي کوي چې ټول سیمه ته دي کومکونه ورورسیږي او ډیر سیمه لس ولایتونه دي مختلف سیمه کلی خارونه ډیر صفلې دي، نو چې مونږ دومره نه دي چې ټول ټول ته دي په یو ځای باندې ورورسیږي په یو وخت باندې ورورسیږي لکه یو ولایت ده اتای هلته چې په ډیرو سیمو ته په وخت سره مرستې نه دي ورسېدلي او د خلکو شکایتونه هم راغلي دي.
د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې تر اوسه پورې نږدې 8000 تنه د نړیدل یو ودانیو له کنډوالو راایستل شوي دي. په ترکیه او سوریه کې د زلزلې زرګونه کورونه نړولي او لسګونه زره خلک په تیر بیا په جنگ ځپلي سوریه کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو یو کاروان پرون پنځشنبه بریالی شو چې په لومړي وار د سوریې د شمال لویدیځ زلزله ځپلي سیمې ته واوړي. د لویدیځ بندیزونو په سوریه کې د بشري مرستو رسولو چارې ستونزمنې کړي او فعالان ویره لري چې د سوریې رژیم به د هغو مرستو مخه ونیسي چې د دغه رژیم د مخالفانو تر لاس لاندې زلزله ځپلو سیمو ته استول کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو ته د حکومت په مرستو کې نیمګړتیاوي ومنلې خو ټینګار یې وکړ چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. په ترکیه کې د زلزلې له کبله د لسګونو افغانانو د مرجوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نقیب الله وایي د ترکیه په درو ولایتونو کې چې زلزلې ډیر ځپلي افغانان په کاروانګرۍ بوخت دي.
ته اوسه پورې صحیح معلومات نشته چې څومره افغانان په دې کې وژل شوي دي، خو په یو سیمو کې افغانان ډیر اوسېږي چې هغه زراعتي ولایتونه دي. هلته افغانان ډیر کاریګر کې کار پکې کوي چې هغه دی ادانه ولایت ده او کرمان مرشد او عثمانیه ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتو له لوري شپږ لارې چې خیمه او خوراکي مواد پکې بار وو د پنځشنبه په ورځ د ترکیه له خاورې د باب الحواله سرحدي لارې د سوریې شمال لویدیسته واغوشتي. دا د ترکیه او د سوریې ترمنځ د بشار اسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره یوازینی لار ده. د مرستې رسولو یو مسؤل سی ان ان تلویزیون ته وویل چې د سوریې په زلزله ځپل یو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسول خورا ستونزمن دي ځکه چې زلزلې په پوله کې تیرې شوې لارې ویجاړې کړې دي. د ترکیې پارلمان پرون په خپل رایو پریکړه وکړه چې په لسو زلزله ځپل یو ولایتونو کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شي. لبلی خوا د اروپایی اتحادیې وبشت مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په یوه لیک د دغه هیواد له ولس سره پیوستون اعلان کړ.
زما حق
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه قدرمنو دوستانو سلامونه او شې شبي ستاسو بشپړ روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. قدرمنو اوریدونکو تر هر څه مخکې ستاسو پاملرنه یوې لنډې خبرتیا ته را اړوم.
ازادي رادیو یو شکل نشوا موږ اوس شپه او رس خبرونه لرو. مهم خبرونه راپورونه مرکې او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زمخ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
بلې وګران اوریدونکو زموږ رادیو یا بهتره ده وایم ستاسو رادیو یوش کله نسو چې د دې مهمې کلیزې مبارکي تاسو ټول ته وایم. یوش کله ډیر اوږده مده ده. هغه ګران اوریدونکو چې هغه وخت شل کلن و اوس څلوېښت کلن دي او هغوی چې د ازادي رادیو د تاسیس په وخت کې څلوېښت کلن و اوس شپېته کلن دي او باید ووایم چې په دې یوویشتو کلو کې دغه رادیو تل هڅه کړې ده چې خپلو اوریدونکو ته د مهمو خبرونو علمي او فرهنګي خپرونو روزنیزو او تفریحي پروګرامونو او نورو ګټورو خپرونو سره د ګرانو هیوادوالو په خدمت کې وي. همدارس ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو دوستانو او عزیزانو پروگرام هم د دوغه یو اشتکالو په ترڅ کې د ډیرو ورکوسیو او پیداسیو عزیزانو پیغامونه خبره کړي او همدارس د یو ګڼ شمیر ورکوسو کسانو پیدا کولو کې مرسته کړي. نو په دې هیله چې تاسو تل د همدې رادیو سره خپل علاقه او لیوالتیا وساتئ د نن ورځې دغه خبرونه به د تل پشان د جنو پیداسیو کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې د نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دي. نو تقریبا د 100 میاشتې کې چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوی خپل کوښښنه دي تسلیم کراسه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې لم ټول رکرو خو خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ څخه وروره ما جو کوچنی انجلی پیدا کړی دا چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زمرد د یو شناخته کړ د زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زمر سره دی د واتس اپ او د ټلیفون پر هم د غشمیره باندې اړیکه ونیسي. د غشمیره هم د واتس اپ ده هم د زنګ وهلو ده. افغان د سیمه شمیره ده 0 0 1 0 2 8 1 9. شمیره ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 0 2 8 1 9. همدغه د واتس اپ شمیره ده هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شي چې موږ ته په همدې شمېره باندې میسج وکړي، یاره ته زنګ وي، موږ ورته عکسونه هم ولیږو. دا تو کالو تقریبا دا تو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده، نو تقریبا د یوې میاشتې راته زموږ سره ده. او تیار روشان صاحب، ستاسو خنډې مننه، کور مودان چې زموږ پیغامونه خپروي.
ګران ورور اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا سیب نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی. خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستی، نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار زینوره کده دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت آزاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی پس پکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مال ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
ګران ورور عبدالخالق خان، تاسو دغه پیدا سیب نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړې ده چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د ورکوسو او پیدا سیب عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو، نو به تر بدا وای چې تاسو دغه نجلۍ نوم او ځینې نشانې یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای ترڅو اوریدونکو اوریدلې وای او بیا تاسو ته زنګ وهلې وای. په هر صورت لطفا تاسو پراتلونکي کې دغه پیدا سیب کس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو ستاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم. 00 درنوي و 05 و 40 0 3 3 5 شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 05 و 40 0 3 3 5.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکي چې نکور دی، پلار مې مړ دی. دا لک د څورلس پنځلس کال په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه لک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکي. زما د ټلیفون شماره ده 03 3 9 4 0 1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0 1. دغه لکوای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وزن کریاله رما او ز دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتنی وکړه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کیږي چې مردی. والسلام تاسو خدمتګار.
ګران دوستانو، دا و د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د جنو پیدا سیو خپلوانو او دوستانو په حق لایې معلومات راکاو. اوس په هم د هغو قدرمن اوریدونکو پیغامونه په ګر سره واورو چې خپل ورکسیوی عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ته د زما سلامونه نیکې هیلې ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې منجوي څخه زما د اکا زوی سخ محمد اکا نمیږي. دغه لور چې ورکه ده بیبي خدیجه نمیږي. د 15 کال کېږي چې ورکه ده. په رنگ غنم رنگ انجلی ده. بور ویشتیانې دي. سخ محمد اکا دوی معنی لري استاد دی. نو د 15 کال کېږي چې ورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دي معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دي ماته ژنګ وي 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. نو زما واتس اپ خراب وو. خپل مې د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی وو، ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته بل خپل بیا دغه میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسم اللہ حج شمت الحق سوئی ہلمند ولایت سنکن السوالی سرکلیہ د کلیم دا نفر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترک سوی دی، نو که هر چاته معلومات وی نو په دا شمیره دی رسره اړیکه ونیسی. 0 اویا وسلویر دوسلویر نسو.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران، 8 کاله عمر دی، د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. تور جامع وطن دی، عصبي مشکل هم لري. هر چا ته معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 اویا 4 اویا 5 اویا 3 اویا شمېره بیا درته وایم 0 اویا 4 اویا 5 اویا 3 اویا. او وروستیو کې روشن نمبر هم درته وایم 0 اویا 4 اویا 1 اویا 5 اویا. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 4 اویا 1 اویا 5 اویا. یو شم کب خیل رچ زما پیغام بار بار نشیر کی ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د الله مل.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی، د نقیب الله ورور، 10 کاله عمر لري، میانه قد او غنم رنګی ځوان ده. محب الله 10 کاله مخکې له خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکي حرکت وکړ. هلته یې د لارې په اوږدو کې نشه‌یي توکي هم کارولې وې. هلته مریض شوی و او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی و. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمېره اړیکه ونیسي، تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قراره او زړګی روغ سي. یو لک کلدار هم شیرینی لري، لطفا خبر راکئ. او زما د واټساپ شمیره د 0 اویا 5 اویا 5 اویا 1 اویا. بیا هم د شمیرې تکرار 0 اویا 5 اویا 5 اویا 1 اویا. لطفا پیغام می نشر کی تر څو محب الله سی کورنۍ ډیره زیاته ورپسې پریشان ده، د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو. وسلام د الله په امان، نبی الله زابلی.
سلام علیکم، د ازادي راځو سلامونه قبول کړئ. زموږ یو ورک ده محمد یوسف نومیږي، د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده. تقریبا 6 کاله کې دلته ایران کې نادرکه شوی ده. تر دغو څه پر هېڅ څه پته معلومات نشته. سپین ګیری ده، په هغه ټیم کې ګیرشناوی وه. د کوړنګ سړی ده، کوړپ په املا ده، املا د کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته مو سره مال شریک کړئ. که هر چا او هر چا سره انډیوال یې پېژنې وینې، موږ سره دا معلومات وکړئ په دې واټساپ نمبر باندې. ډېره مهرباني به کور کې الله ډېر سخت خراب دي.
ګران وروره، تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نه ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه ویل. تاسو ویل دي چې اوریدونکو دي دغه واتساپ شمیره ته زنګ وی، نو تاسو د واتساپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني. نو به تر بدوی چې تاسو پراتلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتساپ شمیره په خپل وایست. خو نن به زه تاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم. 0098 93 3 0 9 3 4 5. شمیره بیا تکراروم، 0098 4. بته فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی. او رسته بیا 9 3 3 0 9 3 4 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی د رادیو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې، او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه جوړ کړی ده. ډیر خوشاله یم. زموږ یو ورور دی په نامه سر د رحمت الله، د پلار نوم لال محمد دی، د ورونو نوم موسی، نعمت الله، اغه محمد او مولوی اسماعیل دی. زه خپل مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم. شپږ کاله تقریبا ولس کاله مخکې د کورس لا درکته